السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې، د پاکستان او هند ترمنځ په لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي، په پیښور کې د قبایلو د جرګې د غوښتنو، په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون بریدونو د زیاتوالي، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سرګندونو، په کراچۍ کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د کسان د مړینې شمېر له سیوا کېدلو تر څنګ به هفتهوار پروګرام جمهوریت واورئ. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین بنیری نه اورئ.
ستړي مشر امید دې وخت مهم خبرونه د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان او هند غږ کړی چې د خبرو اترو له لارې دې خپلې مسلې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي د شمالي وزیرستان عملیاتو نتیجې به وښایي چې پاکستان د صغدرزی پر ضد په جګړه کې ژمن دی او کنه، او امریکایي پوځ په کوبانی کې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو بمباري کړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بیگانه وخت د بان کی مون له دفتره په خبر شوی بیان کې پر نوې ډلی او اسلام آباد غږ شوی چې د لانجمن سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول حل ځلې وکړي. بیان وایي بان کی مون په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر پیښو اندېښمن دی. بیان زیاتوي د ملګرو ملتونو مشر دواړو خواو ته پر مرګ جوبلې او د ولسي وګړو پر بې کوره کولو د خفګان څرګندونه کړې. د توغندي ورولو ډزو په پیښو کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د کنټرول کرخې دواړو خواو ته شاوخوا اولس ولسي وګړي وژل شوي دي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ویلي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي تیره ورځ له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر وخت ویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریزو پټنځایونه شته.
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټپالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقاني شبکه وي او یا نورې ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړې ده چې هلته پټنځایونه شته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي.
ډینیل فیلمن زیاته کړه د وزیرستان د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به دې نتیجې ته ورسېدې شي چې آیا رښتیا هم پاکستان د سغدریزې په وړاندې په جګړه کې خپلې ژمنې عملي کړې دي او کنه. د افغانستان لپاره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغه مال وړونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوی وي. سیګار تیر ورځ پینټاګون ته په استولي لیک کې ویلي له ایټالیې د 1.8 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکي 40 الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستل شوې چې په کې 14 پورته شوي او په 2.5 ډالرو پلورل شوي دي. د ادارې په خپل لیک کې دغه 14 الوتکو په اړه هم معلومات غوښتي دي چې دا مهال د جرمني د رامشتاین په هوایي اډه کې ولاړې دي. لیک زیاتوي هغه مالونکې الوتکې چې په کابل کې ولاړې وي هر پاویې د کباړ په ډول په شپږ امریکایي سنټا پلورل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت له دې لیک پاړه سندې ویلي. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي یا ګټونکي نوم اعلانېږي. د انعام لپاره سږ کال درې کسان غوره ګڼل کیږي. په دوی کې لومړی ایډوارډ سنوډن دی چې د تیر کال په اوړي کې د امریکا لخوا د سار یا جاسوسۍ معلومات ښکاره کړل. دویم کس د کیتولیک عیسایانو مشر پوپ فرانسیس دی چې د بېوزلو خلکو د حقونو پیژندل شوی اتل دی. د په نړۍ کې د پرمختیا او د دولت د بیا ویش غوښتنې کړې دي. د سولې نوبل انعام لپاره دریم نوم د ملالې یوسفزۍ دی چې په سوات کې د جنکو د ښوونځو د ړنګولو ضد او تعلیم لپاره هلې ځلې کولې او بیا په 2012 کال کې طالبان وویشته. د سګنی انعام ګټونکي یا ګټونکي اعلان نن د پېښور په وخت ماسپخین په 2 بجو کېږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي پوځ تیر ورځ د شام محاصره شوی خار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوارې ډلې پر اهدافو نه هوایی بریدونه کړي دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمان په یو بیان کې راغلي د کوبانی په جنوب کې په شپږو هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالو یوه لویه او دوه وړې ډلې د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانې او درنه وسله لرونکي ټانک په نښه شوي دي. بیان زیاتوي درې هوایی بریدونه د کوبانی په شمال کې وشول چې پکې د اسلامي دولت وسلوالو دوه وړې ډلې ولګېدې او د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانې ړنګې کړل شوې دي. په شام کې د بشري حقونو د سار ډله وایي د امریکا تازه فوجي اقدام باوجود د اسلامي دولت وسلوالو تیر ورځ پرمختګ وکړ او د راپورونو تر مخه دا مهال د کوباني یو په درېمه برخه تر واک لاندې ده. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومیټ وایي تر هغه چې له یوکرین ټول بهراني ځواکونه او سامانونه نه دي وستل شوي دا هیواد پر پولو د کیف خپلواکي نه وي پر ځای شوي او ټول يرغمل شوي کسان نه وي خوشی شوي نو پر روسیې لګیدلې بندیزونه باید نرم کړل شي. نو پر بخنه وړه موردونکو نو پر روسیې لګیدلې بندیزونه باید نرم نه کړل شي. دا خبره د امریکا د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وکټوریا نولینډ تیر ورځ په برلین کې د سپین انسټیټیوټ د تلس بهر دواړو خواوو د هیوادونو اړیکو په اړه په یو کانفرنس کې وکړه. نوموړی وویل نن په یوکرین کې پر کاغذ د سولې توافق موجود دي. خوشبختانه د یوکرین په زیاتره برخو کې آرامي ده خو په مهمو سکتورونو کې د سولې د توافق سرغړونه یا خلاف ورزي کیږي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بونری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري دا پاکستان او هند ترمنځ په لائن اف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه نن د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټه غونډه کیږي. معلومات په واوري په پیښور کې د قبایلي جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کورونو ته د تللو لپاره شرط ایښی. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې د جرګې مشري یې کوله وای
دا قبایلی علاقو خلق راوته ده نو کورونی خوش پاتی شوی دی. دی غواری دا چه دا سرکار پا مشرعی که دی و جرگال تلالشی چه دا خپل علاقو معاینی او که
پا شمالی وزیرستان در درون تازه بریدونو پاره دا اسلام آباد و سیاست دانانو دا سخ برگون نخ کارکولو سه وجوهات دی. یو کار پو وای
پارٹی سطح پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کنسنٹ ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ڈرونز آ رہے ہیں اور جس علاقے میں آ رہے ہیں پاکستان خود اس علاقے میں کارروائی کر رہا ہے.
د خبر ایجنسی اوسیدونکي د خزو د شناختی کارډونو لپاره له حکومت نه د نادره د موبایل بسونو غوښتنه کوي.
چې ګاډی سپیشل نیسو موږ نه 2000 روپۍ اخلي چې دا موبایل بسونه چې دا شینمان لږه شي چلته ول په اسانۍ جوړ.
په هفتوار پروګرام جمهوریت کې به په پښتني ټولنه کې د هنر د حال او اهمیت په اړه واورو.
کچھ حوجر زمون د من زلالا او جان بوچ کرنے کا حل کچھ گنے موسر داسی اوکل چا حوجر د من زلالا داخی نا پس زما پا خیال دا پختنو پا دی رویو کی گمون دا اوگورو دا غا جمہوری مزاج پا دی دیر زیاد کمی دا
دا اونور پا مشال ریڈیو کی دا ساس لفارا دی اور دلی مہی روی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان او هند ترمنځ په لائن اف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه نن د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټه غونډه کیږي. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه دا رابعه ستړي مشي کدا راته وایي چې دا غونډه اوس هم روانه ده کو پای ته رسیدلې ده.
ډېر مننه مليحه دا غونډه چې کومه ده دا روانه ده. په دې غونډه کې اعلی پوځي او سیاسي چارواکو چې کوم دي هغه ګډون کړی دی. په دې غونډه کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز، دفاع وزیر خواجه آصف، داخله وزیر چودھری نثار، اطلاعات وزیر پرویز رشید، سیکرٹری داخله، سیکرٹری دفاع، خارجه سیکرٹری او د دریو واړو پوځ چې کوم مشران دي دا شان ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر پکې هم موجود دي. ملیحا د دې غونډې چې کوم دي دوه مهم نقطې دي چې پکې وایي د کنټرول لائن صورتحال او د ضربې ارض اپریشن چې کوم صورتحال کوم پرمختګ شوی دی په هغې باندې خبرې اترې روانې دي. غونډه شروع کېدو په وخت وزیر اعظم وینا وه چې د پاکستان د امن خواهش کې څوک هم کمزوري ونه ګڼي. وزیر اعظم وویل چې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن باندې یعنی هغه چې کوم دی د اطمینان اظهار وکړو او اوس چې کوم دی ملیحا په دې اجلاس کې د کنټرول لاین په صورتحال باندې غور روان دی. څنګه چې موږ ته نور معلومات راځي نو موږ خپل اوریدونکو سره وخت په وخت شریکو.
جی رابعه ډیره مننه. خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم په لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه څه خبرګون ښودل دي که په لنډو ټکو کې راته هغه ووایه.
بالکل ملیحا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دواړو خواته پر مرګ ژوبلې او د اولسي وګړو پر بې کوره کېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. بېګا چې د بان کی مون دفتر لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نوې ډیلی او اسلام آباد د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږد مهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیر ډول هلې پلې وکړي.
سمه ده. ډېره ډېره مننه رابعه چې تاسو دا تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو د روانې غونډې په حق له تاسو په راتلونکو خبرونو کې نور معلومات هم اوریدلی شئ. تاسو اوریدل د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې تیره ورځ هم پر یو بل ډزې وشوې او توغندي اورول شول. په تازه تاوتریخوالي کې یو شمېر ولسي وګړي ژوبل شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي هیله مند دی چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولې روان تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل له منور شان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی د هند او پاکستان ترمنځ د تازن خطې چې خو او شاده وی هفته راهیسې شروع شوې پکې تر د زیارت ورځې پورې د پاکستان له اړخه نه هتنه او د هند له اړخه اته عام کسان وجل شوې دي. په دغه لاندې سیمه کې د پولې دواړو خواو ته زیاتره مسلمانان میشتي. د هند غاړې ته د پولې سره نږدې خو او شاده 40,000 کسان د جنگ له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پولې په سر په 2003 کال کې د رزبندۍ یو تړون شوی و چې تر ډیره حده قائم پاتې و. وخت په وخت پکې دواړه هیوادونو په یو بل باندې د خلاف ورزۍ تورونه لګول خو په دې ورستیو کې شروع شوی سلسله وړاندې مخې ته نه راغلی. د دې رپورټ تر مخه هندي وزیر اعظم نریندر مودي د چهارشنبه په ورځ د خپل پوز د مشر سره د ملاقات نه پس خبريالانو ته وویل چې هر څه به سم شي. نو موري وړاندې هم د دې مسلې په اړه دغه ډول د امید څرګندونه کړې دي. دا راز د چهارشنبه په ورځ په هند کې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د امنیت په اړه یو غونډه کړې او په پاکستان کې هم د امنیت په حواله وزیر اعظم میانواز شریف د جمعې په ورځ د اعلی په یو غونډه کوي. رویټرز د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د یو اعلی پوځي چارواکي د خپلې لیکي چې دا موجوده کړکېچ په دواړو هیوادونو کې د ځنې خلکو لپاره ګټور دی. پاکستان کې بعد د لوجې پوسټا په سیاسي چارو کې د زیات کردار ترسره کولو موقف لاس ورشي او د نریندر مودي په مشرۍ کې به نوې هندي حکومت خپل خلکو ته دا باور ورکړي چې دوی به لا نور سخته خارجه پالیسی خپل کړي. دا ریپورت زیاتوي چې د مودي لخوا د پرومی د وینا کولو باوجود داسې نخې نه خانې نخکاري چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ روان اړې غړې ختم شي. وړاندې چې با دا ډول نه آرامي رامنځته شوانو د هند او پاکستان پوځي چارواکو بعد د پولې خواته یو بل سره ملاقات وکړو او د دزبندۍ لپاره به یې خبري اترې وکړي. دا وار داسې هیڅ یو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. نن د جنوبي وزیرستان رانا سره نږدې په یو بازار کې پر سړک په ځمکه کې خوندي بم چاودېدلو له امله یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د چاودنې پړه له چپه غاړه نه ده اخیستې. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
زئی کبالونو د خفشای درو چرواکی ویایي چنن گئی زمال د سویلی وزیرستان ستر پوند غولی وانا نا د کوتاب په لوري د 25 کیلومتر په فاصله د شکی بازار سره نږدې په زکک شه خوندی بم واچو ده دا چې په نتیجه کې په لار عوام یو تن په آغاز ځای مړ او بل سخت پر ارجلای شو. دا زرا یې زیاتوی چې دا معلومه نه ده چې دا بم په لار کې چا او ول خوندی کړای پیشے ذمہواری کا بلا کڑے دا پسیمک سے موجود خبریال حفیظ وزیر دی بامی چودہ نے او دمارک جوبلے حال پدار رنگ راکم
نن سهار په شکای بازار ته چې راتلو په دې روډ باندې دا دوا کسان روان وي، نو په دې کې بارودی سرنګ باندې دمکاو شو، چې دمکاو شو یو پکې مړ شو او یو زخمی شو.
دا د یادوي چې دا د نه مرشه د شپږم په شپه د وړه ډوکلی د تمه درجه په سکول کې هم به می چودنه شوی وه، چې په نتیجې کښې د سکول درې کوټې بیخي ړنګې شوې وې. د دغې چودنې ذمهواري هم تر دا دمه پورې لیا چا قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د قبایلي مشرانو جرګه وایي دوی به په هغه صورت کې واپس خپلو سیمو ته ورځي چې د جنګ دواړه غاړې دوی ته د امن ضمانت ورکړي. دا خبره د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ کې د قبایلي جرګې مشرانو پرون په پېښور کې وکړه. قبایلي جرګې حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړ چې د دوی ستونزې حل او واپس هغو سیمو ته ولیږي کومې چې له وسلوالو نه صفا ګرځول شوي دي. د دوی په خبره کې غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. تفصیل له پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غسرا کوي.
د زیارت په ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ د قبایلو په جرګه کې د وزیرستان د ګرین امن جرګې مشر ملک جان پراز خان وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په داسې ډول خپلو سیمو ته واپس ځي چې د جنگ د دواړو خواوو له اړخه ولس ته د امن ضمانت ورکړی شوی وي.
ہر طرف نہ مطمئن ہوا، حکومت سر نہ مطمئن ہوا، بل سر نہ مطمئن ہوا، زد رحم اطمینان بندے لوٹ سکے مال دی گیا جاتے نوی
دے. قبائلی جرگے حکومت تا دا یوی میاشتی مهلت ورکړو چې په یوه میاشت کې د نن خپل سیمو ته د واپس لیږدولو په شمول د بیکوره شوي ولس ټولې ستونزې دې حل کړی شي. ګنی دوی به بیا د لکونو په شمیره کې اسلام آباد ته ځي او هغلته کې به یو تاریخي احتجاج ترسره کوي. په دې لړ کې یو څو قبایلي مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
مو نوم ملک میرشاداد خان ده، خدیو سره تعلق لر شم، امیر علی بشندایو سره کی ما دای د کلیر علاقہ او شای 88% میش دا حکومت دا اپیل کی چې دا کلیر علاقہ ته صفا پوکو بجو وزیرستان دی علاقہ ته د میش په پرامن طریقې سره په عزت سره ولاږي. کالاجی مینا نه ملاجی بیا د پر د عمران خان دی او طاهر القادر غه په 15,000 ټول هغه اسلام آباد یې غمل کړه دا د یو لا دوه لس لکه وزیرستان چې کله میږو هغه د اسلام آباد په طرف مخه وکي بیا به دغه د پارلیمنت خوشته به میزبانی تر اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ملک ګل نعیم، تحصیل سپینوم سره مې تعلق دی. او یوه میاشتې مې ورکوه چې متاثرین مسالې کچیرې په میاشت حل نشولې بیا میږ اسلام آباد ته ځي او شاعرۍ دستور باندې میږ داسې درنه ورکوي چې په حقیقت باندې مبنی وي، ځکه چې حل دی لیدې پورا در نه ورکوي نو په چار دو چې میش د خپل عزت پورا در نه ورکي.
هم د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل.
دا قبایلي علاقو خلک راوته دي نو کورونه خوش پاتې شوي دي. دوی غواړي دا چې سرکار په مشرۍ کې د یو جرګال ته لاړ شي چې د خپلو علاقو معاینه وکړي. او دویم مطالبه دا ده چې د سرکار د اعلان مطابق کم 85% علاقه خالي شوې ده او دوی ورته صفا شوې ده، نو هغه علاقو ته دا خلک د عزت او درناوي سره واپس لاړ شي او که چرته حکومت په خوږه ژبه زمونږ مطالبه پوره نه کړي نو بیا ترخه الفاظ او ترخه لار هم شته.
په دې قبایلي جرګه کې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو شاوخوا یو نیم سل مشرانو ګډون وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15,300
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي. په دې روسیو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکای بې پایلټو الوتکو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون له 15 نیټې راهیسې هلته د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان حکومت دا بریدونه د خپلواکۍ خلاف بولي، خو هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې پخوا به یې د ډرون حملو سخت مخالفت کوو په دې تازه حملو غلي ښکاري. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ منور شاه د دې پوښتنې د جواب موندلو هڅه کړې ده.
په شمالي وزیرستان کې نږدې د څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي. په دې موده کې ډیر کم ډرون بریدونه شوي وو، خو په تیرو څو ورځو کې مسلسل ډرون بریدونه ترسره شول او د پاکستان د حکومت لخوا د پخوا په څیر احتجاج هم مخې ته رانغلی. دا چې د دې تر شا ممکنه وجوهات څه دي، د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي.
ما ته خو ښکاري چې تر یو څه حده پاکستان په دې ډرون بریدونو رضا دی. البته په سفارتي حکومتي کچا دا نشي ویلی، ځکه چې په کومه طریقه دا ډرون بریدونه وشول او په کومه سیمه کې چې وشول، هلته خو د پاکستان پوځ هم د وسلوالو خلاف عملیات کوي. نو زما په خیال دا بریدونه د پوځ د سلنه بغیر هم نشي کېدی، او که وکتل شي چې د پوځي عملیاتو مقصد وسلوالې ډلې ختمول دي، نو دې لپاره ډرون بریدونه هم ګټور دي، ځکه نو ممکنه ده چې دې لړ کې تر یو څه حده د امریکا او پاکستان ترمنځ همکاري وي.
هلته د قومي اسمبلی غړی او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر طاهر اقبال وای دوی تل د ډرون بریدونو غندنه کړې ده.
امریکن ګورنمنت شاید هم احتجاج کر رہے ہیں
موږ د امریکا حکومت ته په ډرون بریدونو احتجاج کوو او وایو چې دا زموږ د هیواد د خپلواکۍ خلاف دي، خو امریکا دې معاملې ته په خپل انداز ګوري او وایي چې له دې ځایه وسلوال په امریکا او یا نورې نړۍ کې بریدونه ونه کړي. ظاهره ده چې د هغوی معلومات له موږ ډېر زیات دي، هغوی د ټولو وسلوالو څارنه کوي او چې کوم لوی هدف ورته په نظر ورشي نو هغه په نښه کوي.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې کېدای شي د شمالي وزیرستان ځینې سیمو ته د پاکستان د پوځ رسایي ګرانوي او یا ځینې اهداف په لاس نه ورځي، نو ممکنه ده چې هغې کې ډرون بریدونو ته موقع ورکول کېږي. خو د قبایلي سیمو او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د دې سره اختلاف لري او وایي چې د ضرب عزب په نامه روان پوځي عملیات ډېر کامیاب دي.
مونږ په خپل باندې دا سولې شو او کوي په شمالي چې د دوی د ځان کې دا لري تر څو دا یو عمل چې جاری وو او حکومت سي لکه یاجي نه کول، لیکن اوس هم څه احتجاج کوي، لیکن د دې نه سوا امریکا سره جنگ خو به نشي کولی. نو په دې وجه باندې برداشت کوي، خو دا خبره په زما په خیال عامه معلومه ده.
بلخوا ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو به وړاندې د ډرون بریدونو ډېر سخت مخالفت کوه او په احتجاجونو کې به یې لارې بندولې. د دې وروستیو ډرون بریدونو خلاف هغوی هم کوم سخت ردعمل نه دی ښودلی. دا ولې د سیمه ییزو چارو څېړونکی رحیم الله یوسفزی په دې حق لوای
ما په شل باندې حالات بدل شوي دي. مخکې خو دا ټول سیاسي ګوندونه چې زیات دوی د فوجي عملیاتو مخالفت کو، فوجي عملیات که پاکستان فوج کول یا که امریکای ډرون حمله کولې، او دوی به دا ویل چې د خبرو د لارې به مسال کېږي. بیا خبرې هم وشولې، هغې کې هم کامیابي ونه شوله، ځکه د دوی هغه دریځ چې کوم دی، موقف چې کوم دی، هغه اوس کمزوری شو. او بل دا ده چې اوس چې کوم خبرونه راځي زیات چې فوجي عملیات نه فوج وایي چې دونه موږ ورپکې مړه، یا چې امریکای ډرون حمله شي نو هغې دا وایي میډیا هم دا وایي چې په دې کې ورپک مړه دي. نو بس بیا دوی خوله بنده شي، دوی بیا زیات احتجاج نه کوي.
دې ته په اشاره سره جنرال طلعت مسعود هم وایي هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې د ډرون بریدونو مخالفت به یې کاوه، زیاتره پکې اوس حکومت کوي او په دې پوهه دي چې حالات ډېر نازک دي، نو ځکه خاموش دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو واره د کابلی سیمه خبر د لری پرتو برخو ولس له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی کلو ته دي د شناختی کارت جوړولو بسونه واستول شي چې د خزو او جنکو د شناختی کارتونو جوړولو مشکلي حل شي. دوی وایي شي کولی چې مېرمنې د شناختی کارت جوړولو دفترونو ته بوسي. د دوی په خبره په سلګونه خزې شناختی کارتونه نه لري. تفصیل مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسای لری پرتو سیمو خلک وای چې د دوی په کلیو کې په سلګونه میرمنې د شناختی کارت د اسانتیانه بی برخې دي او حکومت له پکار دي چې دوی ته د نادرا موبایل بسونه ورولېږي چې دغه اسانتیا په خپل کورونو کې ترلاسه کړي. د خیبر جنسای د بازار زخخیل یو تن حسین حیدر پر د مشال ریډیو ته وای چې کله میرمنې د شناختی کارت لپاره تحصیلونو ته ورځي نو د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي.
تکلیف ډیر زیات از زنانا چروالو مت ډیر مشکل چ نادر بسونه روشو ملتار ته کډونا جوړی او ډیر تکلیف نه به بچو ډیر تکلیف دراته خرچام پیسی او پر دو ګوډر کی روالو دلتا او بیا پر جوړم نشي بیا لوشو بیا بیا روشو ډیر تکلیف دراته بس ډیر کرم نه درګه ولا چ برګ بازار ډالر علاقی بد یار زر ګونه باندې چ نشته ډیر نشته.
او د کم شلم اوسیدونکی حسین الله وای چې د دوی د میرمنو د پاره شناختی کارت ډیر مهم دی خو د زیاتې کرایې له وجې د نادرا په مرکزونو کې نشي جوړولی.
ډیر زیات ضرورت دی شناختی کارت اوس چې ګاډی سپیشل نیسو نو موږ نه 2000 روپۍ اخلي نو موږ ته ډیر زیات تکلیف دی زنانه او چې پاس راختو هغه او دا چې موږ ته لږ خپل چې دا موبایل بسونه چې دا شینمان لره شي چلته ول په اسانۍ جوړ.
د خیبر جنسینا د کمی سملی غړی شاجګل پر دی بیا وای چې ما په دې حق لا د نادرا چارواکو سره خبرې کړې دي خو بسونه ډیر زاړه شوې دي نو چې څنګه نوی بسونه راشي نو دې سیمه ته به ورولې ګما.
او دغه بسونه چې کوم د نادرا والا سره ګاډي دي دا ډیر زاړه شوې دي خدای دې وکړي چې دا ګاډي لږ ښه کړي نادرا والا او نوی ګاډي راشي نو بیا دا کار ممکن دی او ان شاء الله زه به یې کوم چې دا نادرا والا ګاډي ولا ورشي که ممکن و چېرته داسې ګاډي وو سره چې هغه سفر کولی شي په دې غرونو کې خطې شي ان شاء الله زه به یې وروانم کښې.
د خیبر جنسای د لری پرتو سیمو خلک وای چې د شناختی کارت جوړولو سره به د میرمنو یو شمیر ستونزې هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې د زهرجنو شرابو د سکلو له امله د مړو شمېر دیرشو ته پورته شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال د بیړنیو طبي مرستو د څانګې چارواکي وایي چې په هسپتال کې اوس هم 24 کس مریضان په هسپتال کې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د دوی په وینا په دغو کسانو کې د اتو ګردې له کاره لوېدلي او ډېرو یې د سترګو نظر هم له لاسه ورکړي. دا په کراچۍ کې په تېرو څو اونو کې د زهرجن شرابو د سکلو له امله د لسګونو کسانو د مړینې دویمه پېښه ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز او د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د زهرجن شرابو څښلو له امله د مړو شمېر دیرشو ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنیو طبي مرستو د څانګې مشره ډاکټر سیمی جمال وایي چې د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اختر په ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله تر دې دمه نږدې دیرش کسان مړه شوي چې په وینا یې د تېرې سې شنبې راهیسې په بې هوښه حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په روغتون کې اوس هم 26 کسان بستر دي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ډاکټر سیمی جمال په کراچۍ کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې بسترو کسانو کې د اتو کسانو ګردې له کاره لوېدلي او ډېرو یې د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی. موږ سره چې دا مهال په روغتون کې کوم کسان بستر دي د هغوی روغتیایي حالت ښه نه دی چې ښایي د مړو شمېر پورته شي. موږ ته ډېری کسان په بې هوښه حالت کې راوستل شوي وو چې تر دې دمه پکې دېرش کسان مړه شوي دي. د سیمی جمال په وینا د زهرجن شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې ډېری ځوانان او کم عمره هلکان شامل دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د زهرجنو او بې کیفیته شرابو پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي او همداراز د هغو سیمو پولیس مشران له خپلو دندو ګوښه کړي چې زهرجن شراب پکې پلورل کېږي. دا په تېرو څو اونیو کې د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د زهرجن شرابو د څښلو له امله د مړینو دویمه پېښه ده. تر دې مخکې له اختر څو ورځې وړاندې د دې ایالت په حیدرآباد کې هم ورته پېښه رامنځته شوې وه چې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوي وو. که څه هم په پاکستان کې د شراب پر څښلو او پلورلو بندیز دی خو له دې سره بیا هم په دې هېواد کې د اخترونو او همداراز د خوښیو په نورو ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا په دې ښار کې شاوخوا 100 داسې مرکزونه شته چې د حکومت لخوا ورته د شراب پلورلو اجازه ورکړل شوې ده. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم په کراچۍ کې د بې کیفیته او زهرجن شرابو د څښلو له امله 23 کسان وژل شوي وو.
مشال تا غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونه به یو وار بیا د خپل همکار شاهین بنیری نواورو چې دا وخت سټوډیو ته راغلی دی.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. میګه ناوخته د بان کی مون له دفتره په خبر شوی بیان کې پر نوې ډیلی او اسلام آباد غږ شوی دی چې د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول هلې ځلې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډینیل فیلډمن وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان روسي فوجي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي تیر ورځ د امریکا غږ ریډیو سره د خبرو په خوایل واشنگتن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو پټنځایونه شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مالونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوې دي. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي یا ګټونکي نوم اعلانېږي. امریکایي پوځ تېر ورځ د شام محاصره شوی ښار کوبانی شاوخوا ته د اسلامی دولت وسلوال ډلې پر اهدافو نه هوایی بریدونه کړي دي. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ هوایي تر هغو چې له یوکراین ټول بهرني ځواکونه او سامانونه نوي وستل شوي د هیواد پر پولو د کیپ خپلواکي نوي پردې شوي او ټول يرغمل شوي کسان نوي خوشي شوي نو پر روسیې لګیدلي بندیزونه باید نرم نه کړل شي. په مقدونیا کې د ایبولا ناروغي علامات لرونکو یو برتانوي وګړي مړ شوي دي او روسی رسنۍ وایي د شوروي اتحاد په خوانی مشر میخائیل ګورباچوف په روختون کې داخل کړی شوی دی.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې هندي فوج لخوا په سیالکوټ ورکینګ باونډري د اختر په درې واڼو ورځو کې د ډزو او بمبارۍ له وجې لس کسان مړه، ډېر شونه زیات جوبل او په سوونو کورونو ته نقصان رسېدلی دی. اداري لیکي چې هند په فوزي او رقبي لحاظ سره د پاکستان نه زیات وسایل لري او که هند دا منصوبه جوړه کړې وي چې پاکستان ته به نقصان ورسوي نو داسې ممکنه نه ده، ځکه چې پاکستان کې حالات هر څومره خراب وي خو د ملک ټول اوسیدونکي خپل بارني دښمن ته یو وي او د هر قسمه حالاتو په خشان مقابله کوي. اداري په اخیره کې لیکي چې د هند د سرحدونو خلاف ورزي له وجې نه صرف پاکستان او هند ته نقصان رسي بلکې ټوله سیمه باید د دینه متاثره کیږي. نو خبر دا وي چې هند په فوري توګه ډزبندي وکړي چې حالات نور خرابۍ طرف ته لاړ نشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د قبایلي علاقو ځوانانو لپاره د یو پیکیج اعلان کړی دی چې تر مخه به نه صرف راتلونکي 15 کالو کې د فاټانا 4000 ځوانان په پاکستان فوج کې شاملولی شي، بلکې د فاټانا 1500 ماشومانو تبه د ټولو کنټونمنټ په آرمی پبلک سکولونو او کالجونو کې مفت تعلیم هم ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې دا پیکیج په عملي کولو سره به نه صرف د سیمو نه غربت کې کمواله راشي بلکې ترهګري به ترې هم همیش لپاره ختم شي. نو وخت راغلی دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو لا سیاسي حقونه ورکړي او دوی ژوند ښه کولو لپاره د انقلابي ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې فاټا اولس د غربت او بیروزګارۍ سره سره د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی، نو په کار دا دی چې په دې سیمو کې دی نه صرف د تعلیم او نوکریانو زیاتې نه زیاتې موقع پیدا کړی شي، بلکې وفاقي حکومت د فاټا کې قدرتي وسایلو ته پاملرنه وکړي او صنعتونو له دې ترقي ورکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان فوج مشر خود فاټا ترقۍ لپاره د خصوصي پیکیج اعلان وکړو، خو خبر دا وی چې وفاقي حکومت هم د یو جامع پیکیج اعلان د ایلی سیمو اوسیدونکو لپاره وکړي او د دې پیکیج تر لاندې کې د فاټا خلکو ته بنیادی سہولتونه ترلاسه شي نو په لوی خارونو باندې دوی انحصار کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز نومې ورځپاڼې د هند او پاکستان په پوله د شوې تاوتریخوالي په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې پوښتنه شوې ده چې دواړه هیوادونه ولې د دې لانجې د هواري جدي هڅې نه کوي. هلته امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په افغانستان کې د وسوالو پر ضد عملیاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې په خپلو هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړ اورو.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو دواړه هیوادونه یې تور یو پر بل لګوي. ورځپاڼه لیکي د هند چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا پارونکي بریدونه شوي وو او دوی یې ځواب ویلی. همداسې پاکستان وایي چې لومړی برید د هند لخوا شوی وو او دوی یې ځواب کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه رسنۍ د هغو خلکو د ژوند او مشکلاتو په اړه څه نه وایي کوم چې د پاکستان او هند پر پوله نږدې ژوند کوي. په اداره کې پوښتنه راپورته شوې ده چې د پاکستان او هند چارواکي ولې د دې ستونزې د هواروي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. اداره زیاتوي دا په حادثاتي توګه نه کیږي چې د یو عسکر په بدل کې عام کسان ووژل سي او د یو عام کس په بدل کې عسکر ووژل سي. ورځپاڼه لیکي پولې ته نږدې اوسیدونکو خلکو ته معلومه ده چې د پولې یو بلې خواته د عامو خلکو کورونه او پوځي ځایونه څومره په یو بل سره فرق لري. د ادارې په لیکنه پر دې باور کول ګران دي چې د پولې له یوې او بلې خوا ډزو کوونکو عسکرو ته د نوې معلومه چې کوم عام کورونه دي او کوم پوځي پوستې. بل پلو د امریکا بوسټن ګلوب نومې ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. بوسټن ګلوب لیکي په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی په داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا له دې هیواده د وتلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې د موجودو 40,000 عسکرو نیمه برخه له دې هیواده وباسي. مقاله لیکي ځینې شنونکي د امریکا د زیات سو بریدونو ته په دې نظر ګوري چې ګواکې دا هیواد غواړي چې په دې وروستیو کې پرمختللي طالبان پر شا وتنبوي. بوسټن ګلوب زیاتوي په بریدونو کې د زیاتوالي یو بل لامل شایي دا هم وي چې امریکا پر خپلو وتونکو عسکرو د بریدونو مخه نیسي. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکي جنرال ریچارډ نیوټن ورځپاڼې ته ویلي که به څه هم په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم وي، خو بیا به هم د ده په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد همداسې عملیات دوام ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن وای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان روستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. د د پان امریکا په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو پټنځای نشته. دا خبره فیلمن د امریکا غږ ریډیو سره د ځانګړي مرکې په وخت کړې ده. د ډینیل فیلمن د خبرو مهمې برخې د ملالی بشیر په رپورت کې اورو.
شغلی فیلډمن چې د امریکا لخوا پاکستان او افغانستان ته ځانګړي استازي دي، پاکستان د القاعده او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې په جګړه کې خپل ملګری بولي او وايي په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد عملیات ډیر مهم دي. ل امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې شغلی فیلډمن ویل
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم ورستۍ ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټ پالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی. که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقانی شبکه وي او یا نورې ډلې وي، موږ په واضح توګه په ډاګه کړی ده چې هلته پټنځایونه سته او د حل دایمي لار موندل ضروری دي.
په دې حکله چې آیا پاکستان د سختریزو پر ضد خپلې ژمنې عملي کوي، شاغلی فینمن ویل په وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات دوی ته لویه ضربه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې خبره هم دلته ختمه سوه. دی وایي موږ په راتلونکو څو میاشتو کې باید د دې عملیاتو نتیجې ته منتظر سو او د دایمي لاسته راوړنو لپاره باید نورې هڅې وکړو. په دې اړه چې آیا امریکا به اوس هم له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د خبرو مشري وکړي، شاغلی فینمن ویل
له طالبانو سره موږ پخوا ډیری خبرې کړې دي او د تیرو څو کلونو راهیسې مو مستقیمی خبرې نه دي کړې. مهمه دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوړی د مراسمو په مهال په خبرو کې وویل چې د بیا پخلاینې هڅې د افغانستان لپاره ډیری مهمې دي. ډاکټر عبدالله هم خلکو ته په وروستیو خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کړی دی.
په دې اړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو په حق له جلا نظرونه لري، نو آیا دا به د سولې لپاره د یوې ګډې ایجنډا د لارې خنډ نه سي؟ ښاغلی فیلډمن وایي
یوازې یوه اونۍ کېږي چې نوی حکومت جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا باید د ملي وحدت نوی حکومت ته پرېږدو چې خپل هدفونه یې څه دي او د بیا پخلاینې د هڅو لپاره څه پلانونه لري.
ښاغلی فیلډمن زیاته کړه چې دا شخړه له نظامي لارې نه حلېږي او باید د خبرو له لارې حل سي. د وویل له نوي حکومت څخه هیله لري چې د سولې د بهیر مشري به پر خپله غاړه واخلي او امریکا به په ډېره خوشحالي په دې بهیر کې برخه واخلي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل بانک د قضیې تښتېدلو تورونو د نیولو لپاره له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویان مشال ریډیو ته ویل د انټرپول په مرسته هڅې روانې دي چې هغه تورن کسان افغانستان ته ورسول شي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې پټ دي. آیا افغانستان دا کار کولی شي او کنه؟ د دې پوښتنې جواب د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل بانک د قضیه د 1900 تورنو له ډلې ډیر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی د پنځمې پورس وویل د دې قضیه د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول یا د جنایي پولیسو له نړیوال سازمان مرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوې دي.
کم اشخاص په خارج کې او دغه ادرسونه هم ډیر دقیق نه وي. البته په گذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس او د نور مراجع سره، یعنی وزارت خارجون کې هغه یوازی چې ځوان کوي دوی موږ سره همکاري لري، دوی دلته سفارتونه لري، دوی کوی شي چې افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغه دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزی په خبره هیله مندي شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپله سزا وویني. عزیزی زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسانو د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي، افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو لټون هم کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونه سپموي او تر وروستي بریده کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزي وویل دا د هیوادونو په ښه نیت پورې تړلې ده چې که وغواړي د کابل بانک د قضیې تورن افغانستان ته وسپاري.
یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان د استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري. که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وترخه او کله د متحمینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو ترمنځ صورت نیولی وي. دغه ځای چې د کابل بانک د قضیې افراد تر اوسه متحمین دي، موږ متاسفانه له یو هیواد سره هم داسې یو
ستانکزی زیاتوي افغانستان یوازې له ځینو محدودو هیوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی سرنوالی وروسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ادارې ته یو میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې دوه تورن نیول شوي او د پاتې 1900 نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده، وروسته له هغې له سره مخ شو چې نږدې یو میلیارد ډالر شتمنی د بیلابیلو کسانو لخوا لوټ شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا میش سیډونکو احمد مجیدیار د سی ان ان ټلویزیون پر ویب پاڼه په خبره یو لیکنه کې وای په افغانستان کې اشرف غنی د واک واګي سنبال کړل او نوی حکومت کار پیل کړ، خو په لارې کې ډېر خندونه او ننګونې دي. لیکوال 15 داسې لوی ستونزې په ګوته کړې دي او د هغوی د هواري په اړه نوی حکومت ته مشورې ورکړې دي. د مجیدیار د مقالې لنډیز له نجیب عامر اورو.
احمد مجیدیار د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه په خپله مقاله کې لیکلي، تیره میاشت اشرف غنی احمدزی د خپل سیال نومان ډاکټر عبدالله سره د واک د ویشلو یو پروتوکول امضا کړ چې ورسره مخې ته راغلی سیاسي ناندرۍ ختمه شوه او نوموړي د افغانستان د ولسمشر په حیث سوګند پورته کړ. د لیکوال په اند که دغه سیاسي شخړه حل شوې نه وای نو دا ویره موجوده وه چې ملک د یو بل کورني جنګ سره مخامخ شي او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي پیچلې شي. د لیکوال له نظره نړیوال ائتلاف ته د هوساینې د سا اخیستو لپاره نوي حکومت د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي سند چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی و امضا کړ. د دې تړون له مخې د 2014 کال نه پس هم د امریکې او ناټو 2000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. احمد مجیدیار وړاندې لیکي په افغانستان کې په سوله ایزه بڼه واک د یو نه بل ولسمشر ته انتقال شو. دا د افغانستان په تاریخ کې یو بېساری ګام و، خو ملک بیا هم د زیاتو امنیتي ستونزو ننګونو سره مخ دی، ځکه نړیوال ملاتړ هم مخ په کمېدو دی. لیکوال په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروري ګڼي چې نوی حکومت په خپله کړنلاره کې پنځو خبرو ته زیاته پاملرنه وکړي. لومړی باید د ملي یووالي د جذبې د پیاوړي کولو لپاره کار وشي. د لیکوال په اند د امریکې په دریم غړیتوب د ملي یووالي د حکومت جوړښت د افغانستان او د دوی د نړیوالو ملګرو لپاره په فایده کې ده. په اوس مهالو انتخاباتو کې افغانان په نژادي او سمتي ډول ویشل شوي وو، نو اوس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړو ته په کار دی چې د ملي یووالي د زیاتولو لپاره خپلې هڅې ونه سپموي، ځکه چې ځینې جنګ سالاران او نژاد پاله ملت پالان به د ملي یووالي د حکومت د ناکامولو هڅه کوي. لیکوال نوی حکومت ته دویمه مشوره دا ورکوي چې افغانان به د نوی حکومت بنیادی فعالیتونو ته په کتلو سره د نوی حکومت د قانونیت په اړه قضاوت کوي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر و، چرته چې درغلي او اداري فساد زیات وي. نو نوی حکومت ته به د ښه حکومتدارۍ بیلګې وړاندې کول غواړي. احمد مجیدیار په دې مقاله کې نوی حکومت ته دریمه مشوره دا ورکوي چې د خپل اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره د داسې حالت جوړ کړي چې نړیوال پانګوال افغانستان ته راشي، همدارنګه د ټیکس یا مالی او کسټم یا ګمرک سیستم دی فعال کړي، او د درغلیو د نغو د وسترلو لپاره د ګامونه پورته کړي. څلورمه مشوره یې دا ده چې د مخدره موادو پر ضد د ګامونه پورته کړي، ځکه د اپیمو د ګټې زیاته برخه طالبانو ته رسیږي. څوک چې د حکومت پر ضد جنګیږي، نو حکومت دې د مخدره موادو د کر او قاچاق د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه کروندګر دې تشویق کړي څوک چې د مخدره موادو پر ضد ګټور فصلونه کوي. او وروستۍ مشوره یې دا ده چې د نوي حکومت تر ټولو مهمه دنده باید دا وي چې د ملک امنیت ټینګ کړي. نوی حکومت باید د وسلوالو پر ضد نوي کړنلار خپل کړي، ځکه د پخوانی حکومت کړنلار ناکامه و چې وسلوال او داغوی مشران له بند خلاصول. دې کار طالبان پیاوړي کړل. حکومت باید داسې ګامونه واخلي چې حکومتي ځواکونه پیاوړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جمهوریت وخت شوې دی. په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د هنر د اوسني حال او د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره د هنر پر اهمیت بحث کړی دی. په خبرونه کې به واورئ چې د پښتو ژبې هنر په خوا څنګه او اوس یې څومره پرمختګ کړی دی. همداراز دا به واورئ چې د پښتو شاعري او موسیقي د جمهوري ارزښتونو د پرمختګ لپاره څه رول لوبول شي. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو په رویه کې جمهوری مزاج شته او کنه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوري اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولای شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په تیره سده پاسه یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې ناامني خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ. له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي، نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او کنه؟ په دوبۍ کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده.
موږ د سوشل میډیا وګورو، د فیسبوک او داسې ځینو وګورو کنه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې سه بیس مباحثې ته تیار نه دي.
جواب
داسې کېدل چې هغوی به خبره وکړه نو بل سړي به هغې په دلیل په منطق باندې جواب کو، ځکه چې حجره به د ټول چمو د ټول لوري او د ټول ښي به شریکه وه، د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل، په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده، خلکو په کې زده کړه کولی شوه. خو چې هغه حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړل که خلکو چې ګنه مونږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه، د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې مونږ وګورو د هغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمېده.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي، او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکوم د نن دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جنکو میله وه، او په هغې کې باقاعده جنکو په ټاټ باندې ځانګل، کله چې اوس کپرس کو دنیا په وړاندې لاړه مونږ څه چلو کړو چې هغه د جنکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سترو میلې هم زمونږ لاسه لاړې، او دا څه چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل، د ټولو خلکو نه وفرغه ودرل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي، نو که چېرته پښتو ژبې د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرته پښتون وطن د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي. پښتنو له احتجاج هغه ماده نه تاسو وګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې راسخت دریستو ډېر زیات راغلی، داسې نه دی، دا د پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسي ده.
خو په تېره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده، چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویلی شو چې په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او که نه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی، خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده.
د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو هغه داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنی موسیقي ته دغه یا دغه د تېرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو، نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی، خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي او کې ریکارډ کې ثبت کې ښه کلام انتخاب کې ښه شعر انتخاب کې راواخلي، هغه کمپوز کې به جوړ کې پښتنو ته وړاندې.
نزار یوسفزی وایي د موسیقي د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي، دی وایي د موسیقي بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي جی، اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانکي فنکار د افغانستان لپاره داسې ښکلې سندرې ویلې، ما ویي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي، دوی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی، خو دوی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم، د افغانستان ذکر کوم، د کابل ذکر کوم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما سندرې اورېدونکي ډېر دي، دوی فکري طور چې کوم دي خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلیبل اړخ ته وګورئ نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی، په هغې کې چې کوم نو دماکي خبرې په هغې کېږي، بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی، او مونږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو، لکه خو مونږ په دې کې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني، دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي، او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی.
یو خو دغه د مارکیټ خبره ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري، نو دا غوی د پښتو د موسیقۍ د خمه یار سره هیڅ سروکار نشته، هغه خپل کاروبار دغه مقصد دی چې په دغه لار پیسې وګټي. نو یو خدای چې هغه د خ کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولای. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق ته چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپیژني، هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري، کنه چې یاره ښه شعر کمی ودی بد شعر کمی ودی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل د مونږ د پښتنو کې هم که مونږ وګورو نو دغه تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده، دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي په دغه زده کړې وکړي او تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري، په هغې کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تم کولې شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د خ هغه موسیقي چې خ شعر پکې ویل شوی دا غي تقاضاو کې نه دا د دې اوسنۍ وغو چې
خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زموږ ماشومان به چې کمنو اگر فاتینه نقل کوي، خبر جهانگیر خان نن نقل کوي، هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې دوبای کیږي، هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنامه داغ دی. دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبرا ډانسرانی راځي، او دلته کې ډانسونه کوي، او د نورو جبرو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغه ته ناس وي. مونږ څنګه قانونن دا کار نشو کولی چې هغه منی کو، خو مونږ راکم خلک شوګانی کوي، مونږ تر سو پیری په جرګه په مرکه کې خو ته مونږ لاس کړی زنو مولي نیولې را چې خدای ته وګوري دا مراولې دا پښتور لپاره بد خبره ده. خو مونږ ټو کې لږ کسان یو محدود یو زوم کو ټول پښتانه دې خلاف راپاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي کېدې شي چې دې شي مونږ مخنیوي وکړو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلې وي. که د موسیقي کیفیت خراب شوې ده، نو آیا په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوې ده او کنه داسې نه دي شوي؟ هارون باچا وايي شعر په خوا هم خو او وس لا
شوې ده. زه وایم چې شعر خو اوس لام ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې دا پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي. هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې راواخلي او دنیا ته وړاندې کړي.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقه سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګوري، همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده. همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دې ترې بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلې دي، او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی طور باندې بیا هغه شی چې کندنو اجد جهد چې کندنو هغه صرف د سندرو در حده پورې، در لیک در حده پورې دی.
د خپل خبرې روښانولو لپاره یوسف زید وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ خبرګون نخ کار کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګي نوالې در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نسل پارټۍ حکومت کړو. دې حکومت چې کومه داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه، او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي اوبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، موږ لیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې ته پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیس چې کوم هغه پرې فیسبوک یا په دې سیزنو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمہواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، کنه د ولس د ساتیري فکر وکړي، او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمہواري ده چې لازمن ټولنې یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د غسیمې ته خپل ستونزو ته وګورو، نو بیا د موسیقۍ یو لار موږ سره دا چې هغه موږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې موږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه یاد کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې موږ یاد کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنی به دغه چاره پرې چې هغې ژوند هوسایي ستونزې ونه لري، نو زه هغې بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې د بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کېدای شي موږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې موږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغه ته خدمت وکړو او ټولنې ته خدمت وکړو.
نزار یوسف زی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي، باندې خو نه پښتو شته نه پکې پښتونولي شته. نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي، نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه، د خپل وطن نه، د خپل خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو موږ شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملت پال ګوندونو نه. اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کم دي ورور هغه د هغې نه مایوسه کېږي، هغوی ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي، او په کار داده چې هغوی واضحه او پرېکړې خبره وکړي چې کام ته یو لار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې خب جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي، یو داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه غوي که په خپله پې ډېر نه پوهېږي بل یو پوه ملګري سره دې سلاو کړي چې زه دا یو غواړم چې یو سندره نوې ووایم، زه ولې باید کوم شعر انتخاب کړم. داسې پوه خلکو سره دې مشورې وکړي، سلا دې وکړي، او تر هغې وروسته دې به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب، داسې شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته، د ټولنې ته، او بیا پښتو موسیقۍ ته، شعرو ته ګټه ورسوي.
اوریدونکو، تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوي دي. تاسو دا هم واورېدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، خو د پښتو موسیقۍ، فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې، فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا و نننۍ خپرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مو ښه.
جمهوریت دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.